آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. سندرغاړی نغمه وایي چې افغان هنر به نه پرېږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بهر ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسې خرڅ کړي.
د شعر نقد ته ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځانګړی
له ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغیدلیم چې په نړیوالو ژورنالونو کې چاپیږي.
پدې مکه لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لوري د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي ښاپیري نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې اوسيږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي، کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ورباندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقي همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. که نن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنایي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زما مینا یا فیروزا یا مرغل را ده سبکم چاده سده آنم را بده
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کلی دل کې دل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلی ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو، او احمد مرید باوري دی چې د موسیقي پاک لار څوک نشي بندولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په ځواب کې وویل
لس میاشتو وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نور دا کې ټول هنرمندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران به سي هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمین ګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا غونډي هو ادونو ته ویسه خرڅه کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادی زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره مو سه حس کړی یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي و مالته چې بل ټیکټ و چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیستې ده مات کړي ده نور سامانونه ور سره کې پراته دي مونږ ته راکې زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي و. دغه حالات دی چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لاړ شو.
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نه وي شوې؟ تاسو چارواکو ته عریض شوي یاست په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات او فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بے تنخواه مونږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین ګل.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي
هم کرکتنه د جمعه په ورځ لس بجه ل آزادی رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د دوهم هجری پیړۍ په وروستیو او د دریم هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. د ده دا اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. دې د شعر ته پوهېدو لپاره لکه کتون کې غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې برخې د ارزونې حکم کوي او ضمني معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنکړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر د پاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډیر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده. چون شعر ډیر په اصطلاح ډیر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي تورې په تورې، کله کله حتی حجاب په حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بیخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغه څه شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نا آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نثر یو ځای کوي، خو د دې د ذوق دا سه موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه مونږ په شعر کې په هر مصره کې ډیر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینی په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغه نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلي ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي ده، هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې په دومره نه ګرځي چې د زما د اوله کلمه د دوهمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا په دې سره کې د غربي د اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شاید دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، هغه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مترې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخله د سولې او د سکوت او د بیغمی د آرامش هم آهنگ لري او مانا. مونږ د تقدیر په خپل اشعارو کې نه لرو.
په همدې برخه کې ځکه چیرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را پیاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوا، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جمله لنډې لنډې دي او د دې له خاطر سي معنا هم هیجاني ده. نو موزیک لنډ لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
خپله په دې شعر باندې تبصره نه شم کول، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربا تکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګورا زندان زنزیر دا یو تجنیس کې دا دی، او بل دا چې دا دغه لیوانی لرا لیوانی لرا دا دواړه تکرارېږي، دا خپله یوه موسیقي ده پکې، او دا خپله رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډې لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستون کې ډیر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو، نو د ده یو بل بیت فرزن دی، وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپله یاره، دریغه 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 چې بې یاره زه بهاره. دلته په دې آخر کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانګ واول یا اوږد واول دا یو رقم د افسوس مانا تدایی کوي. څنګه تاسو هم نظر یاست؟
دا په عمومي توګه زه دې کې ډېر هم نظر یم، او هم ما خپل کله کله دا کار کړی دی چې کوشش مې کړی چې د اوږد غږ او د لنډ غږ یا د زیګ غږ او د پوست غږ ترمنځ د توپیر نه کار واخلم. نو خو په دې مشخص شعر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید، نو زه په دې باندې تبصره نه شم کولی، خو دغسې په عمومي توګه دا کار کېږي، همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي، لکه میم، لکه نون، دا د تعثر، حزن او دغه رقم یو معنا شیندي، او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره دا نه وي، مثلا دوی وایي چې د حزن، د غم، په دې ټول دغسې نورو کلماتو کې هم میم شته، هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي، چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي، چې لوړ آواز لري، یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي، هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري، لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدای شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي، او زه ډېر خوشاله یم چې دغه څه تاسو نه دا اورم، ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه څه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هر لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی، ملاحظه کړی دی، چې دا نومونه چې دي، دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور صاحب اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آگاهانه یا په نا آگاهانه ډول په آثارو کې دغه شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار وکړي.
او همدا وایم چې حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خواته ځي بل شي بلې خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلی په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اور.
او داغیار لاره، داغیار لاره تر کوره د بادار ده، داغیار لاره تر کوره د بادار ده، خو زمنګ لاره تر یار ده یا تر دار ده. دغه خار د کوم وطن د سوداګره، دغه خار د کوم وطن د سوداګره، چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. حسینه د اسرافیل د شپیلې ساشی هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده، دلته هر شیرینۍ ده بې پیزوانه، دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده. خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، د رندانو د پیالو کلنګ ته ایسار ده. د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده. تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي، خزانه لکوم ستانه را دوچار ده. پیره اوس هره کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس هره کوڅه په مړو ډکه، پیر اوس دی هر ورځ د کاروبار ده. پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، تر لستوڼي چې د لار ده دا د مار ده. دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا خیوه د بل چا نه ده، د دلدار ده. دازلگی چاپ و تورو، چاپ و تیرو تورو پریکڑے، دازلگی چاپ و تیرو تورو پریکڑے، دلستا دا چارگل یو پرا پکار دا. دغا اوخ کا دا هر مات ستور ہندارا، دغا اوخ کا دا هر مات ستور ہندارا، دغا اوخ کا چپ گروا دا سہار دا. نوزار 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 لحقی پختنی من لچما، چشملا دلو پٹونا پکی زار، دلو پٹونا پکی زار.
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې ترڅنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له بي خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خبرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یو لس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقاله څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو ژورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی، چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې ستیا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا تړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی دا او څنګه بیا د دې حل لپاره کوم کړنلار یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټول کړی او څنګه دا ډیټا تجزیه کړی دا او بیا د تجزیه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړی نه ده مقایسه کړی، او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده او پلانې ریسرچ کې تاسو ویل څه ویډیا او د خپل نظر خپل نتایج د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي، او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ماخذونه چې مو اشاره ورته وکړه، د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کوم ماخذونو باندې اعتماد کړي شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خود ماخذونو لپاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او مندلای اورتوای ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې کې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دی درته، او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه بل دی وانکوور په نامه باندې، دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلي کولې د خبرولو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پکتو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول ریویو ترملي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرنن لیکونه نشروي، خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپیږي او عامه په ډیرو معتبرو ژورنالونو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود دیوازې د خلاصې یا ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او زیات باید نه وي، خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې تړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو، خو که چیرې دا محدود وته کې بیا اداقل اغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود او کولای شي زرګونه مخه زمایم مرسته نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقاله د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایمو په شکل ورسره ای. دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي، یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمود لارښود ټاکي، او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسي نوی هغه اوټومات ډول باندې مسترد وي.
ځینې لیکنې د سوي چې لومړی مؤلف لري، ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري، دا کتا توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوه یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال سړنو کې هغه لمړی او رستای ډیر مهمه ده. لمړی مالک هغه څوک ته چې هغه کار ته اصلا کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي. سړنم د تړي دا پروپوزل هم د لیکلای دا او د سړن میتود هر څه کار د کړی. دوم دریم سلرم مالک چې په راځي خو هغه کسان چې د سړنو کې مرسته کړی ده دا معمولا د ګروپ غړي دي سړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې چړنی چې څو پاتونو ترمنځ کېږي څو چړنیز مرکزونو ترمنځ بیا په هغه کې چې هڅه چای و وړه برخه مخېستي بیا مالف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه ورسته نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د چړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه دا ټول پروسه د چړنې او د چړون کې د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي به بعد هغه خاطای د چړې چاپ د لپاره مخکې لدی چاپ ته ولاړ شي یا د اقل جورنال ته ولاړ شي د لپاره خاطای د تر سترګو تیر کړي د بیا هغه سینیئر اوتور وایي. نو هغه لومړی او اخر مهمه دي. په دامن کې چې هر څوک دی دا پینځه فیصد کې دا شان د پینځه فیصد برخه کې اخیستي خو هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا ترسره کوونکي د څېړنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خپرېدو اهمیت څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ د یو چا کار وارزوئ د هغه به هغه بیوګرافي ګورئ دې سړی څه کړی دی څومره کار چیرته کړی دی بیا بیا کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یې د کار ور کول لغنه پښتنه کې ضرورې دی سړی کار څنګه وو خو په چړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت چړون ته هیڅ رئیس نه لري. نو چړون کې د پاره د دې د چړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د په دې چړنو کې د چړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه کوم معتبر ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته وي کوم کې د خپل تیرل خپل کړي. نو تاسو کاریاو د مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر څېړونکو نوم ولیکي الته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپلې سوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپر لري څومره سایټیشنز او حتی څېړونکو ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلګي لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چورته وایي یعنی د چړونکو د ریسرچ آی ډی ده. نو هغه چړونکو د غنه پیژندل کیږي په حقیقت کې د دې چړنو تعداد د چړنو کیفیت د چړنو کمیات د چړنو ځای د چړنو موضوع اصلا د دې چړونکو پروفایل جوړي ای ته په دې په اته کې دا چې هیڅ وخت اته رول کې لیدلې نه اما غ پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه هجوم دې تیرنو او کیفیت او کمیت دې تیرنو.
له شغل تنها څخه په مننی ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو په منځنۍ صف د لښ پښنې په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لټي روڅو کلونو را پتي خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګري د سیملو سیدونکو په ډیر ارزانه بې پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي. دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړی او د ساتنې لپاره دی هڅه وکړي دا سینه شي چې دا بوټي بيخي پسې ورکشي. په دې راپور کې د خلکو اندیشنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو.
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي. دغه بوټي شنې کلکې او نسبتا نری پانی سپین زیر او بنجانی رنگ ګلونه لري. د څانګو ګدوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دو متر ترسیږي او ریخي په زمکه کې ډېری ژورې زی. د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته وویل د هر اوړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي. د خلکو په وینا چې دغه طبیعي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه بې پلوري.
د کونړ سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي، خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې ترې حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي. نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی.
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبیبان وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي. په مرکز اسدآباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت په اړه وړاندې وویل
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وای ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته دند سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولې بوټا چې د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې یان د ننګرهار چې کوم د سین په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټی دی، باید په خمی عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه غه بنیاد ختم نشي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټی د استلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدري غرابستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانی طبيعي خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼه یې پرغوي کې شو ده. د پاڼې رګونه د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکار اسول. پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټي پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کې شوت. ملای وچه سوه، لویاله بیرته پوری ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ ژغ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راوویست. د ډبي هنداره یې مخ ته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ښځلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
نامتو رسام پیکاسو وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درک کړو. له همدې سره آزادي راډیوي مجله رانغاړو. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه غواړم. ښه دی.